پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزافر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکې چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
ملي مثالی عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې پورسته یو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه. د دولت هیئت یې اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیئت پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څمد مخ کې په دې اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو ستونزو له کبله له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دو حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکی ټپي شوی دی. د امنیې قمانداني وایي عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوم ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړۍ حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه تلویزیوني خپرونې کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. ښاغلی پامپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسمن کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ په یورستوي کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولای سي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دای به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینین په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنوی ته ویلي چې صدر اعظم پاشینین به د دې لاریون مشري کوي. ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 10 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلنن درې ورځنی ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مودرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یو ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیايي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنځمې پر ورځ په کورونا وایرس اخته سو د پرون په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خبر کړی وویل:
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نښې لرم چې پرون مې احساسولې: ستړیا، سردرد، وچ ټوخی. لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبور وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,000 اوښتی دی او د دې اوبه د مړو شمیر پکې تر 70,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې عالي شورا سره چارشې په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکټل سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدلای سي.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کړو رها کړو
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دغه پلار موتاته دغه مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ما شو
تخبرونه مو تر یوې بجې ده. ورسره د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت وایاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون شوی افغان پلاوی د تیر چهارشنبه پر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې د مخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون شو. د دې راپور نور جزئیات به له رحمت الله افغان خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه تشرغلی
مننه فرباجانې. د قطر له پلازمینې دوه راستون سوی د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په شاورو کې د دولت وزارت وای د دغه سلا او مشورو په لړ کې ټاکل سوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکټل سي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د دغه شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل:
پراتونکو سورازو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
در روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بل مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې محل په سلا مشورو بوخت چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته اتللی ده. د طالبانو اعلامې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کینی. فریباجان دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه او جزئیات او معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله. افغانو دوستانو خبرونه مې د ملي تر ولاندې وقفې وروسته به وګورو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې په اړه مو راپور واورید چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره د ولسمشر سره سلام مشورې وکړي تر څو څنګه وکولای سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړ سي او یو ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوې میلادي کال پایل ته تر دوه اونۍ او کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدې ټولو سره سره بیا هم راتلونکي کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړو. د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنۍ وضعیت په ژمي کې همداسې وامکړي، په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې شي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته غوږ یست. دوستانو، اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عماډي کو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي، د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو سلو لس میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجه ځمکه کې د کابل ښار په پنځم ناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1-2 ښوونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول شوي دي چې په بشپړېدو سره به یې اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې سي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته شي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوخت دي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک شي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزي آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې، هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لاس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاون 102 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي رادیو نور خبرونه او هم خبرونه راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ویو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایوانټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سران په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنی پوری د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دی ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پېښې شي. د کورونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته په پاکستان تر اسو د پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې مظاهره او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ځلاند یوسف زین نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلې د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد په دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلې غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او ننګا مظاهره په مردان کې وکړه، او وګورو چې دې څنګه یو فرص کاری وزیر ریحان نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلې غړې علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړل. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل، دا ځوتای کړل، دا ظلم یو سره کړل، او ان سو شه د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم ځوتای او سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خبرونې ته. خو دا به پر دوو بجو خپرېږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې شوزي له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون شوزو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دینی علما هم وایي چې شوزي د نارینه غوندي په میراث کې شرعي حق لري. لترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرفت راپور چمتو کړی.
داري نو وي چې خورته په دامزګه کې اکل لري کنه لري خورته په دوا لوري ته په دغه دښ کې او په دامزګه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکل نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی بيبي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غوڼانه کې پیسې درته په شکړي شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بانا کار خلاص یې اکنه لري.
بيبي هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د مړ تر وجل کې دوه وروسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
نو لامینه دغه دی چې نو ورونه حق را کړی دی لامینه دغه دی چې نپلار حق را کړی دی لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی را کړی زه به حق نه استایم د کرای پسره کې نه استایم د بل کالی پرې ومه راوړم مې د کرای برابر ومه خدای پاک حق را کړی دی قران حق را کړی دی کتاب حق را کړی دی او رسول الله مبارک د حق را کړی دی دوی په دې حق نه پوي چې مرچ را کړی دی نه استایم په غربت کې شپې تیر ومه دغه نه استایم خوارې مه دغه نه استایم جواري نه پخومه نه.
بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر یې د ولوار په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله
دا ځغ بیا د درو دیر شکل نه زرمینې دي چې سترګې له وښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم دوه غبرګورونه لرم خپلې مځکې لري والله کې یا حق را کړې اوله ورځ راوړې یم د عزم پر درګاه یې غورځولې یم. والله که په نه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله لک والله کې د میلمستیا شپه لرنه کرا کړې د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې زما دې په خدای قسم چې زغلم لسواره موټر ته ورغلې یم وجز مې ورته کړې شروع را وژې یم د خدای پاره یو خدای پاره سره د غوږونه پلانو اچي وای شته دې سبا او هغه په چورک سي هغه مې ولاک په سترګې لیدلې.
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوی عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلیواله شنه د هلمند ولایت د نادلو لسالی تاسو پیغام پریزم زه د هلمند ولایت د نوزاد لسالی د فرحات قسمه کې چې څنګه دې د وګو کانال او ډیر اسانه جوړیږي محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ګوزل مشر دا وادي وکړي حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه نو په دې باندې کار نه کوي او دا د څو کانال چې دا ډېر وساده دي کار مشوره کوي او څنګه دې چې دا وته د نو بیا هم ته خیر خپل په غرونه سره ګرځېدلې دي نو زما به دا اړوند وزارت ته دا شله چې دا څنګه په توګه چې د کلمر خلک ورته دې سره ډېر وساده کوي ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. انټي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام مننه زارین علی.
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبری شروع کی انشاء اللہ تعالیٰ طالب امرت سر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے کہ ما خپل ام پتاجت کی ضرورت للی دی امن ولا چ طالبان کی ضرورت للی دی مل بدل تم کی ضرورت پتہ کی چ داج لا بشران او لا لگان او بابان دل تخت دی ویل مدغه ده دل تر داخل محترم شکر برای افغانستان کی مذاکرات تنه پر کی نو خدای سونه دایمن راولی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکی سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکی چې له قطره کابل ته ستون سوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په زرګونو ټولګي دوی جوړوي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان د څانګې د اړیکو مشر ازادي راډیو ته وکړه. یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو په 2 حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکی ټپي شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوې دي. روسیې پر دې موضوع کومه تبصره نه ده کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه ډله ییز حرکت مشري کوي چې په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه ډله ییز حرکت به پر ځای وخت مبشین پر یو بجا پایل سی او برخوال به په مرکزی میدان کې سره راغونډیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونی اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړه چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنځمه پر اساس په کورونا وایرس سخته سو.
تاسو لاند خبرونه خو موریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروگرام چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشي موادو 15 قاچاقکونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خو غیڼې وای چی د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 منیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفره چې 3 قضیه دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو سره نیول شي وو لې یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړی قضیه کې 2 نفر په داسې حال کې ونیول شول چې وختلې په خپل خېټو کې 1 کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې 2 نفر داسې مهال ونیول شول چې تر 1 کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او وختلې د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشې موادو نږدې دیرش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیو ویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشې موادو اته ویش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول. دا اته ویش نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشې مواد خرڅول. له دوی سره تر لسو کیلوګرام ډی نشې مواد او څو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو څلور څلوي قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا څلور څلوېښت نفره چې د نشې موادو د درې دېرش قضیو په تړاو نیول شوي وو، څلورې ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر اتلسو کالو، او څلوېښت نفره نورې استناف محکمې د زندان په بېلابېلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې قاچاق کوونکو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه چارس او 10 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده.
مسکا هوتک وایي چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودلته مشکلات او سنځي د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې موږ د کارګرو ماشومانو موضوع چېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه میں ڈیر کی اٹھل کے میں کار کر دے دو زمین لمبائی کی کار کر دے پلار تم نہ اور کوئی نہ مور تو اور کر دی خو پی دے پوڈر ہاسٹل خور تو میں سپلے ہاسٹل بوٹان روڈی بم اور قطا بم
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشکه وي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي. په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیر تماغ کورتسي چې دغه پلار موتاته دغه مور موتاته، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشې موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانه تلی او 300 لګ روپۍ په دې نشه مانه تلی ده. دسی وخت براته چې سره ماش ما کور نه و، دسی وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه وېسته.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
راځي کور ته چای به وڅښي.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوي فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوي فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخ سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو لکخت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه زموږ همکار عبدالنافی همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خشخش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي، او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2000 میلادي کال پای ته رسیږي. خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکتار لږم زکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره شوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دی د منځ ویوړل سي. خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید دوی کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوې کولای شي د روان شمسی کار په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گاڑا میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادی گی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سڑای موتاد کی گی.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی اولارا.
زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی کوئی.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومان موضوع ترازو. کار د ماشومان ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان ډیروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو ډیروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د وداش کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړي چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهار تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه بل مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران او هغه نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تل
کار. د سرباز پون له یو داسې ماشوم سره می خبري کړي چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره پای ورختون کې بستری ده. سرباز چې لکار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې به هغه لاړو بند بشلو، پیسې به یې لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړي نه مور ته ورکړي. دې خو پهدې پوډر اغوستل خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مړه قطاب به مړه. خو چې دی به مو نه حل مونږ ورسره چار ګړ راتو چې دی به مونږ باندې بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او ودې ته ډیر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستوران کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا غې نه عاید اخلي او خپل لغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دي. بلې دغه ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې معتادینو سره دوی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشې مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
چې لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی ته ځټې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومان موضوع چیرو چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پختلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته موتات کې دوه کې څه ونده لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته ماغ کورتزي چې د هغوی پلار موتات دی، د هغوی مور موتات دی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یې د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې سي پذیرې ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشې د مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې لپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې لپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط مخ راوړي.
نو ماشومان کوم ستونزې سره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کني شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده، څنګه چې تاسو پوهیږي تداوی ونه شي د مواد استفاده قطع نه کی ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاه نه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی د تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم، کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي. دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. موږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي. هغه نه غوړي چې خشي یا مواد تر کړي، صرف هغه غوړي چې هماغه حالت لاس ته راوړي او زمونږ خبره اور باندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زموږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته موږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
موږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښخڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال میں اوس یو میاشت نیمیاشت میں اوس کا چې کله مې دا شی تر کې ایران ته لاړم. ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاصې چمتو کې هم شوراوک ولسوالۍ کې، او په دې عمل هم چې راغلی یم، په همدې وظیفه کې راغلی یم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دې نه و هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشیان چې څومره ځان مې کنترولو نه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پرودو درز وغه دا شیان وه، بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ویني سي دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني. بس الکان و دریش اوس کوال کار شپه ټاور کې دی، خوب وړي پیرادار ټاور دونه وای او دسه د واسه ته او دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار وکي خرابې دي نه. دسه مو حکم خل خل یو سلور 15 کښه مې و، بعد سلور 15 کښه سره خوب نو تمام شپه پیکاو ماشو پیکاو ماشو زمونږ تاس وغب بس په ماشه خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو میاش نه د می دورځي خوب کړي نه مې د شپې ماشونه خو نه شپک میاشي باز الور میاشي باز دسی ولسوالۍ کې پروتو چې کله په مونږ باندې دښمن تاروز کو. بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایی پیکا ده. د روسی پیکا من چې ده 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایی پیکا پوچک چې ده خو هغه د المونیا ده، دا مونږ نه غصب سلور 3500 افغانۍ من مونږ چې یو سات جنگ او ډیرې په پوچک پروتو بوجه مو پوشاک. بس کلی کورو کې زمونږ پوسه و دیو سره به مونږ تماس نه چاله بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شو نه چې مونږ د پوچک کده کم خرج او مواد نه لرو خمار. مونږ به قومندان ته ویل قومندان صاحب دا پوچک چې مونږ پیرزون له مونږ سینې نه ولا د وسامالان شو اوس پرې ده نه دا شی مونږ خرچ نه لرو. هڅه نه ماشه مو می شي باد ته می شي باد سره می شي باد مونږ د قلورد له خانه جمهوریت ماش راته، یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و، او د شپې له خوا چې دام نه و خمار سرونه ملک لګه دواړو باندې ځوان به بازار تیرکا شیخ مخامخ سره هم ضرورت بس تیرکا سګ بس لیزرین به انداغ بکو بس لګیدلو هر سبې به فاسې درې سلور ځوانان به لګیدلو ترشوا کو پر، یعنی په دې 15 کالو کې کم مان تلی او درې سلو لګ روپۍ په دې نشه مان تلی ده. دسی وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، و دسی وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته ټول وینه رانه روان پوډر ته مې چې لاس واچ بیا نو وظیفه کنټرول نه وغورځېدم وظیفه پاتې شو.
یو شی ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه شي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کې صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاگل ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
خا پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکا چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکاوه، په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پوره هم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکړم؟
نو زه څه وکړم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پور هم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پېڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوي، بل دا ګناهم کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لرې؟
تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله یې که وزیره چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو نو څه وکم؟ تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دانشه ای مواد زموږ له وطنه ورک کړې. همی زاد تبا شو او همی زاد لاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.